از داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم په مخړې د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه‌یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2023 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلي چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوب لړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال 3:30 بجې پیلېږي. د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه د هغه پریکلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشری سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لاړ.
دا پریکړه لیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تګ کیس لرونکي کسان وایي له پاکستانه افغانستان ته ریپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. مونږ سربنا نه لرو، چې ژمی را روان دی او یخنی ده او دغه خیمو کې مونږ ژوند کوو.
نور راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څیړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې 30 غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنایي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کال لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا سهرای ادامونه خپل سری نیونې او شکنجې غندلی او خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای په 8مه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلی هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش غوښتل سوی چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
دا نوی میکانیزم د نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملي او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانه مشر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی پڼه خپل کړی.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعینو خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقویب په ګټه وګرځي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی له زده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دا یې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزاو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهالو غوښتنو دوام دی. د بشري حقونو له سلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د شپېتمې غونډې له غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقونو سرغړونې ثبت او عاملین یې وپېژندل سي.
و مو اوریدل چې ځینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او د بشري حقونو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څه وي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسي جرګې د غړې او د ښځو د فعالې شینکی کډوخیل نظر پوښتلی.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطحه د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغې پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي، که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر دلزمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا نظارت ډېر لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنیټ دوی قطع کړل. چې کولای شي چې دغه وی پی ان او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل کوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل وو.